السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سمدستي لاس واخلي. دا چې طالبانو په دې اړه څه غبرګون ښودلی وړاندې په خپرونه کې په دې اړه درته تفصیلي راپور لرو. متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو پر ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. ځینو امریکایي رسنیو په دې وروستیو کې د یو شمېر هیوادونو لیست خپور کړی چې ګڼې ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د وګړو پر سفر بندیز لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د تیمی بروس پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې امریکا ته د دې پوځي متحدانو لیږد د واشنگټن د پالیسۍ یوه برخه ده او دا به نه بندیږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې له دې وروسته دې د ښځو غږ نه خپروي. د رسنیو د مدافع ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسنیو ته څو تازه لارښوونې کړي چې په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز پکې شامل دی، او همداراز رسنۍ مکلفې بلل شوي چې د طالبانو لوی مشر به عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله بولي او د طالبانو د حکومت لپاره به د اسلامي امارت نوم کاروي. د بې پولې خبریالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یا یو اس ایج ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې اجرایی فرمان د اندېښنې وړ بللی دی. د بې پولې خبریالانو ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې د نړۍ پر ډیپلوماتیکو ټولنو غږ کړی چې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې د هغو نهو خبریالانو د سمدستي خوشي کولو لپاره اقدام وکړي چې د خپلو دندو په خاطر زندانی شوي او د یو سی جی ایم د ټولو خبریالانو د امنیت لپاره لاس یې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره جمعه هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د یو اس ایج ایم په ګډون د وو فدرال ادارو فعالیتونه محدودېږي. د آزاد اروپا ازادي راډیو هم د دې ادارې یوه برخه ده. د دې فرمان لاسلیک څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې لخوا په یو خبر شوی لیک کې د کانګرس لخوا په تصویب شوی بودیجه کې د دې راډیو لپاره د ټاکل شوی تخصیص د بندیدو اعلان وشو. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي مشر سټیفن کاپوس ویلي چې د دې راډیو د تخصیص بندیدل به د امریکا دښمنانو ته یوه لویه ډالۍ وي. او د غزې پر تړانګه د اسرایلو په هوایی حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوخت. ګڼو رسنیو د غزې د روغتیایي چارواکو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د غزې پر بیلابیلو سیمو د حملو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 326 کسانو ته رسیدلی دی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا شمیرې نه دي تایید کړي. د فلسطین د اشغالي قلمرو لپاره د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر ویلي چې د اسرایلو د حملې د منلو وړ نه دي او غوښتنه یې کړې چې اوربند سمدستي رعایت شي. اسرایل وایي په دې حملو کې هغه توندلارې په نښه کړي چې د تروریستي حملو پلانونه یې درلودل او په سیمه کې د یو بل کړکیچ اور ته یې لمن وهله. د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې اسرایل به د فلسطیني حماس ډلې پر ضد په خپل ټول توان سره عملیات پیل کړي. د اسرایل دا تازه حمله په 13 جنوري میاشت کې په غزه کې د اوربان له موافقې وروسته تر ټولو پراخ پوځي عملیات بلل کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي تر هغه چې طالبان پر ښځو بندیزونه لري نه کړي، هغه هیواد کې سوله او سوکالي نشي راتلی. امریکایي چارواکي وایي هغه هیواد ته د امریکایي ځواکونو د پخوانیو کارکوونکو لیږل به دوام وکړي. د پریکړې افغانان خوښ کړي.
باید نور وضاحت ورکړ شي، ځکه چې دلته ډېر افغانان دي، ډېر وختونه کېږي چې دلته پتامه دي، او دوی باید امریکې ته انتقال شي. سیستمونه ټول بیرته فعال شي.
پاکستان ویلی افغانانو ته ورکل شوی مهلت نه غزوی، هلته کډوال اندېښمن دي.
موسی ما کارونه
موسیقی غږون کې وایي د ماشومانو د ذهني ودې لپاره باید هغوی ته ځانګړي موسیقي برابر شي. نور راپورونه هم شته په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث له یاده مباسه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. څلور بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبرونه د سر راپورته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، ملګری ملتونه وایي تر څو چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار بندیز لري نکړي په افغانستان کې سوله او سوکالي نشي راتلی. د سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې اوسنۍ پالیسي بدل کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د ماموریت د غځولو په اړه د امنیت شورا په پریکړه لیک کې شوې. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم شوې ده. تفصیل احمد تکلناور.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په هغه پریکړه لیک کې چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت تمدید شو، ویلې دي چې په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار او په عام محضر کې د خبرو کولو بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په دې غونډه کې د رایو په اتفاق د یوناما د ماموریت موده د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز ولګاو، بلکې له ټولنیز ژوند څخه یې هم څنډې ته کړې او په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز ولګاو. امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لګولو له پالیسیو سمدستي لاس واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوفا تیر اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې که طالبان پر اختیا په نړیواله ټولنه کې د افغانستان بیا ګډون غواړي، نو باید په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو، د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په ملاتړ او سم انعکاس، د افغانانو د نړیوالو حقونو د ترلاسه کولو، د بې ځایه تحریمونو د لرې کولو، د افغانانو د شتمنیو د غصب په پای ته رسولو او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د کرسۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې د دې عمده علت پر ښځو او نجونو لګېدلې محدودیتونه بلل کېږي. میرمن اوتنبایوا د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانان په خپل شخصي ژوند کې د طالبانو له لاسوهنو پوزې ته راغلي او له نورې نړۍ د افغانستان د لامنځوي کېدو له پلوه اندېښنه لري. هغې زیاته کړه چې افغانان طبعا خوشحاله دي چې جګړه پای ته رسېدلې، ثبات راغلی او لږ تر لږه نارینه آزادانه هر ځای تلی شي، خو د نوموړې په وینا دا هغه سوله نه ده چې خلک په عزت او خپلو بشري حقونو ته په درناوي د یوې ډاډمنې راتلونکې په هیله ژوند پکې وکړي. د امنیت شورا پریکړه لیک د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 3 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارس د یوناما مشرې 13 میاشت وویل چې په افغانستان کې له 200 ډېر روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمښت له کبله تړل شوي دي، چې په نتیجه کې 1.8 میلیون افغانان له هغې ډلې هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د هغو افغانانو تک بندیږي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوګه پر اوګه کار کړی دی. تیره اونۍ د ډونالد ټرمپ دفتر ته نږدې ځینو کسانو لویدیځو اجانسونو ته وویل چې ښاغلی ټرمپ پلان کې لري چې امریکا ته د یو شمېر هیوادونو په ګډون د افغانستان د اتباعو سفر منع کړي، چې په دې کې به دغه افغانان چې امریکایانو سره کار کړی هم منکیږي. خو اوس د بهرنیو چارو وزارت دا راپورونه رد کړي او ویلي چې داسې کوم پلان نشته. دې اقدامې هغه افغانان چې امریکا ته د تګ په تمه دي خوشاله کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو په ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ټامی بروس پرون دوشنبه د مارچ په 18 په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه راپورونه رد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکا د پاوز د پخوانیو همکارانو انتقال او ځای پر ځای کول لا هم د امریکا د پالیسۍ یو برخه ده. خو هغه وویل چې متحده ایالاتو ته د دې ډلې افغانانو د لیک په بهیر کې امنیتي چک شامل دی څو د امریکا امنیت خوندي پاتې شي.
د افغانستان د وضعیت او د هغو کسانو په اړه چې له موږ سره یې همکاري کړې موږ لا دمخه د دغو کسانو د لیږدولو لپاره چمتووالی نیولی دی. دا تل زموږ د پالیسۍ برخه وه چې هڅه وکړو تر څو ډیری خلک چې له ګواښ سره مخ دي په ځانګړې توګه هغه کسان چې زموږ سره یې همکاري کړې ده ولیږدو. دا بهیر له تېر حکومت راهیسې دوام لري او موږ لا هم پرې کار کوو.
نوموړي که څوم په دیاله نور جزئیات ورنکړل خو له دې وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ټرمپ له ادارې غوښتي چې په خاني افغان همکاران پرینک دی او ټینګار کړي چې دغه کسانو له امریکایي ځواکونو سره څنګ په څنګ په جګړه کې برخه اخیستي او د پام وړ قرباني ورکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په هیله د غلطه میشتي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی اعلان دوی ته په تیار کې د رڼا یو څرک ښکاري خو هیله لري چې په دیاله نور وضاحت هم ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي چې د امریکا حکومت د خپلو پخوانیو افغان همکارانو د انتقال پروسه د تیر په څیر پیل کړي. په پاکستان کې میشت وحید ترخیل چې امریکا ته د تګ اس آی وی کیس لري ازادي راډیو ته ویل
باید نور وضاحت ورکړ شي ځکه چې دلته ډیر افغانان دي ډیر وختونه کیږي چې دلته پتا مدي او دوی باید امریکې ته انتقال شي چې آی ایم کی آر سیستمونه ټول بیرته فعال شي چې د امریکا افغاني همکاران امیدونه به تازه شي ځکه هم دې لپاره راغلي دریمګړي وادونو کې پراته دي.
په پاکستان کې اوبل پیټو کیس لرونکو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره زموږ افغانانو لپاره چې د امریکا کیس لرو او په پاکستان او نورو دریم ملکونو کې اوسېږو دا ډېر هیله بښونکی او خبر دی. افغانان ډېر سخت شرایط سره مخامخ دي. یو خو پاکستان ریپورټ دی موږ او بل خوانه د امریکا له خوانه د پی 2 پی 1 کیسونه په ټاپه درېدلې دي او خدای دې کړي دغه مشکلات ته هر څه لږ تر ډېره رسیدګي وشي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري په 16 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میشتو لپاره وزنداو. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیک د زندولو په تړه ویلو هغه هیواد ته استول شوی افغانان د امنیت لپاره په سماتو غنډي چړل شوی. خو رواني مارچ میشتي په 15 رويټرز خبري ایجنسی په یو راپور کې د افغانستان په ګډون د لزګونو هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتو ته د سفر د بندیز په اړه د غوښتنې د چړلو خبر ورکړ چې په دریمو هیوادونو کې د میشتو کیسلرونکو افغان پناه غوښتونکو کو ترمنځ اندیښنې راپور تکړي.
له امریکانه به ورشو په افغان په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. یو شمېر پاکستانی ورځپاڼو پرون راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې هلته افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت وغځوي خو پاکستانی چارواکو دا خبره نه ده منلې. بل لور ته کډوال وایي چې فشارونه پرې زیات شوي او راستر بلې نیول کېږي زورول کېږي او افغانستان ته په زور ستنول کېږي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې پر رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1.5 وروسته د بی اسناد او افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ای سی سی کارت درلودونکو افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو لامله سخت اندیښمن او له پاکستانه د لازیاتې مودې ورکولو غوښتون کړي. افغان کډوال عبد الله چې په اسلام آباد کې میشته ازادي رادیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ ایکسپریس ټریبیون د راپور لمخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستی چلند د بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې له مخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په پاکستان کې کابو 8000 افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په ومه اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بیا اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر 1.5 له هیواد ووزي. کنه نو د روان کال د اپریل لومړۍ نیټه به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمیر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته پاکستان تتللي هم د ویزو د غزولو د ځنډیدو لامل اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. د افغانستان د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې د طالبانو حکومت ورته د روسي دو میاشتو معاشونه نه دی ورکړي. دوی نن ازادي راډیو ته ویل اند طالبانو د حکومت د مالی وزارت تر اوسه د دوی د معاشونو د ورکړې ځانګړي نیټه نه ده ورته اعلان کړي. خو د مالی وزارت که څه هم په ځان د معاشونو د ستونزې په اړه څه نه وایي خو ډاډ ورکوي چې په روانه اونۍ کې به د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د روژې میاشت لنیمایي اوختي او اختر پر نږدې کېدو دی او عموما په اختر کې مالي امکاناتو ته اړتیا ډېریږي، د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي وایي د طالبانو حکومت د وروستیو دوه میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت مالي وزارت هم په دې برخه کې دوی ته کومه ځانګړې نیټه نه ده اعلان کړې او دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نو خبر شي ازادي راډیو ته وویل چې د دل یهود میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
د ټولو وزارتونو د دولتي کارکونکو د دلوي او هوت میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي او نن چې د هوت 28مه ده د وزارتونو لوري د معاشونو د ورکړې هیڅ منه نه ده ورکړل شوي.
د یو دولتي خونځي خونکي چې دا هم نه غواړي پر راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي.
دو میاشت شوی چه اصلان زمون ماشونه ندی راغلی، نه وازی خون که بلکه لطیر و دو میاشت و سخه هیچ دولتی مامور ماشونه دای خیسته. مکتر روشی پا دی میاشت که لسخت و ستونزو سر مخیو. پا زنگری دول حقا کسان چه لکوره دو کسان پا دولت که دنده لری. دوی دو نورو پا پرتله لطیر و ستونزو سر مخدی.
د طالبانو حکومت هغه دولتي خزینه مامورینو ته چې اوس مال په کور ناسي دي د میاشتې 5000 افغانۍ ورکوي. خو یو مېرمن چې دنده ترې اخیستل شوی او نغواړي په راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې هیڅ نه دی ورکول شوی.
په 5000 افغانۍ موږ هیڅ نه شو کولای. د کور لګښتونه زیات دي، موږ ورته رسیدنه نه شو کولای. الله جل جلاله دې موږ سره مرسته کوي. تر اوسه د وروستیو دوه میاشتو یو افغانۍ هم نه درکول شوی او لامل یې موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. خپل د کور مسؤلیت لرم او درې یتیمان هم را په غاړه دي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حکمل په دیړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت نن سه‌شنبه د هوت اتويشتمه په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د ماشونو ځن مسله یاد کړی، د دولتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ډاډ ورکړی او ویلي دي چې پر روانه اونۍ کې بعد دوی ماشونه اجرا شي. دا لومړی وار نه دی چې د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو د ماشونو د ځن له امله شکایت کوي، بلکې د روان میلادي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتو له لوري د بهرنیو مرستو د ځن تر اعلان وروسته دولتي کارکونکو اداوي کړي و چې د دوی د دریو میاشتو ماشونه ځنډول شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دلوي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له قوله ویلي چې په یاد میاشت کې به ټول 1,000,000 دولتي کارکونکو ته ماشونه ورکول شي، او دا چې دولتي بودیجه په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده. ډیره دولتي کارکونکي وایي چې د ماشونو ځان د دوی د ورځني ژوند ستونزې لا پسې زیاتې کړي، او د کورونو د کرایې ترڅنګ د خوراکي موادو د اخیستلو او د نورو لګښتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې د روژې رنگونه پیغامونه درته لرو. د غراز به واوري چې یو شمیر اروپایي هیوادونو ژمنه کړې چې دوی به د ازادۍ رادیو لپاره پر مالی امکاناتو غور وکړي، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو په حکومت کې پر موسیقي بندیز لګول شوی دی، خو د موسیقي یو شمیر غږونکي وایي چې افغانان په ځانګړې توګه ماشومان په دغه حالت کې ځانګړې موسیقي ته اړتیا لري، وایي چې دغه د ماشومانو ځانګړې موسیقي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د ماشومانو له ذهني وادي سره مرسته کولای شي. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې وورو.
سندرغاړي ګدرزازی دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبرې ټولو افغان ماشومان ته ویل ده. ګدرزازی چې باور لري د موسیقۍ لاري باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومان ته د دا شان سندرو ویل ډیر مهم بولی. ګدر ازادي رادیو ته ویل
نو د افکارو د تولید برخه کې کومنګ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیکدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ ده.
دا ګودر په خبره د سندرو لالاري کولای شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسو. نو موړی وای ماشومان ته د موسیقي په برخه کې نورو کارونو ته هم ژمندای.
بی 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 الف 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 ر ر ر الف 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 نون باران نون باران نون باران نون باران 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 باران
بریالی ولی بل هغه افغان سندرغاړی دی چې ماشومان ته یو څو سندری ویل دي. خغلی ولی نمو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومان ته به نورې سندری هم ووي. هغه ازادي رادیو ته په جواب کې وویل
په موږ ډیر حق لري خپل ماشومان، خو یو څو خدمت کې شوی اداره د مخ کې چې موږ ورپسې کار وکړو.
افغان ماشومان ته فرهاد دریا هم ځینی سندری ویلی چې تر د کوچا یا کوڅې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نو موړی تازه دوی ته څلری او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه جواب نکړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومان ته موسیقي خورا مهمه بولی، خو وای د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل
خلاف ازیک د دغه اکثر کشورونو
تدې خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشوم ته ځانګړي موسیقي تولیدي او د موسیقي د قوانینو پروګرامونو یو برخه وي، خو په دمر افغانستان کې ډېر کم او ډېر محدود کار شوی چې د بوتو پښمیر به وي.
نو موړی موسیقي د ماشوم د حافظې، ذهن، روحي او رواني وړتیا او د ودې لپاره ډېره مهمه ګڼي. د خغلی سرمست په وینا دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سی ډی جوړ کړی و. دا سرګندونه داسې محال دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولای دی. دوی موسیقي حرامه ګڼي، خو یو شمیر سندرغاړي چې له هیواده وتلي دي وخت په وخت خپلو نویو سندرو او کنسرتونو خبر ورکوي. د روان مریض کال په مرغومی میاشت کې په سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه مهال ازادي رادیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقي وده او ساتنه ده.
روس له هغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د آزاد اروپا آزادی رادیو بودیجه بند کړ، د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د دې رسنې د ملاتړ په اړه بحث وکړ. تفصیل په دې راپور کې ورو
په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د آزاد اروپا رادیو آزادی د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا رادیو آزادی بودیجه بند کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د رادیو آزادی د بودیجه بندېدو د اندېښنې پیدا کړې چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو آزادی پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمین پراګ څخه د ولسواکۍ دا پلوي غږ به خاموش شي. د آزاد اروپا رادیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبه په ورځ د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا بند شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماټانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالټیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د آزاد اروپا رادیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د رادیو آزادی فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کایا کالاس له دې ناستې وروسته خبر اعلانو سره خبرو کې آزادی رادیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته خبر اعلانو ته سرګندونې کولې وویل خوشینون کې د چې خبر شو د امریکا متحده ایالاتونو د آزادی رادیو بودیجه بند کړي. اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولای شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوې تشه ډکه کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اوتومات ډول نه. هغه زیاته کړه اروپایي ټولنه به دا وارزوي چې په دې برخه کې څه کولای شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکی وویل چې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه یې د آزادی رادیو د ملاتړ لپاره د کړي غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. هغه زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند وکړو. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادیک سیکورسکی هم د آزاد اروپا رادیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه وکړه چې پلار یې د سړی جګړې پر مهال د دې رادیو او د امریکا غږ رادیو اوریدونکی وو. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبریالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ په 14مه یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم په ګډون د وو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزاد اروپا رادیو آزادی د همدې سازمان یو فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم لخوا په یو لیک آزاد اروپا رادیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوی بودیجې د بندیدو خبر ورکړل شو. د آزاد اروپا رادیو آزادی عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجې لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لوی ډالۍ وي.
دروژې رنگونه
زه زادین رادیو کارکون کوریدم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرزا خان صاحب من غزیم ولایت سخم دروزی پړه خو زه دومره وایم سی روزه خو سکه الحمدلله ډیر ښه روزه ده ځکه لدی خاطر چې یو خو موسم په غزیم ولایت کې ډیر برابر ده، نه یخ نه ګرمي ده، ورځې نسبتا برابر دي او د نرخونو دی میوجات او مثلا سبزیجات او وچ میوه چې دغه هم نرخونه الحمدلله نسبتا نور کلو ته خدي په نور کلو کې بل وړېدو او سخل الحمدلله تر نور کلو خدي او تر اوسه تدې دم الحمدلله کوم ستونزه نست. نو ډېر مبارک رضا د الله پاک دی قبول کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. بس روژې مې خو الحمدلله ښه روانه ده او خوراکي توکي به یې بېخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه به یې کنټرول کړي. عوام ډېر زیات غریب دي. بس روجه ان شاء الله خروانه ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ سره پیغام پرې دم. الحمدلله روژه ډېره ښه په خیر تېرېږي. روژه خو یو مبارکه میاشت ده، خامخا به یې به ورسره لوړېږي. طبعاً په افغانستان کې په عموماً کې د شیانو نرخونه لوړ دي، نو بیا هم د مسلمانانو څخه مو غوښتنه داده چې وروره بس الله پاک ته صبر وکړي. وروره وروره الله پاک ته یو اساني راباندې راولي، بس دغه به وایي
بس الله پاک دې په ټولو اسانی راولي. له همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو، خو اوس راځو د خبرنو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه نه شي راتللی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سملاسي لاس واخلي. طالبانو بیا ویلي چې د یونما د ماموریت پر تمدید خوشاله دي، خو ویلي دي چې یونما باید په افغانستان کې د طالبانو او نورو هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا ته کار وکړي. متحده ایالات وایي چې د هیواد د هغو افغانانو پر ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. ځینو امریکایي رسنیو په دې وروستیو کې د یو شمېر هیوادونو لیست خپور کړ چې ګنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د وګړو پر سفر بندیز لګولی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې له دې وروسته دې د ښځو غږ نه خپروي. هلته رسنیو ته یو شمېر نورې تګلارې هم ورکړل شوي چې یوای پکې دا ده چې دوی به د طالبانو لوی مشر ته د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله خطاب کوي. او د بی پولی خبر اعلانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې اجرایی فرمان د اندېښنې وړ بللی دی.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو زموږه کل آزادې رادیو نه اوري، وس هم 25 دقیقې بس دی چې زه فرشته سها که د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15مه په خپل ویب پاڼه خپور کړی راپور کې ویلي وو چې دوی به د یونما ماموریت د مسودې د لومړي توبونو د بدلولو پرته د 2018 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور لمخې د دې مسودې په پریکړه لیک کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشه یي توکو قاچاق او د داخلي بې ځایه شوو وضعیت له مهمو موضوعاتو څخه دی. نن 25 دقیقې بحث زموږ په همدغه موضوع متمرکز دی چې په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو شنون کې هر یو خاغلی اساق اتمر او خاغلی میرویس اشفتر سره د خبرونه کې را سره دی. دوی نه به په دغه تړاو نورې پوښتنې هم ولرو. هیله ده چې تاسو هم تر پای را سره اوسئ. قدرمنو میلمنو ته په پایل کې خرغلاست وایم. اتمر صاحب، په پایل بل تاسو وکړو کدا راته وایي چې سکال د یونما په پلانونو کې د تیرو کلونو په پرتله کوم بدلون راغلی دی؟ څنګه چې دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې مساوده، همغه مساوده د خوای د افغانستان وضعیت ته په کتو سره باید د دوی په پلان کې تغییر وای او کنه.
مننه فرشتگان خور، تاسو ته جناب شفته صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلی. لکه چې تاسو په خپل تبصره کې اشاره وکړه، مسوده همغه دی، منتها سږکال 18 د مارچ کې دغه ماموریت د یو کال پوره کېږي او دوی د امنیت په شورا کې د یو بل کال دپاره دغه ماموریت غځوي. معمولا یوناما ماموریت د افغانستان د پاره لکه تاسو ورته اشاره وکړه د اقتصادي او انساني بحران د بشري وضع د اوم دغه سي د بشر د حقوق نقص د د امنیت مسله د د ترهګری مسله د او هم دغه سي د ځینو ترهګرو ډلې شتون دی په افغانستان کې. نو دا هغه موارد دي چې په هغه باندې به په مجموعي توګه یو توافق رامنځته شي. خو یو خبره بل هم شته ده چې ځینې اختلافات هم په دغه غونډه کې احتمالا چې رابرسیره شي، او هغه مثلا د افغانستان د اوسني حکومت تعامل نړیوال سره او همدغسې د افغانستان د بانک دارایی منجمد کېدل کوم چې اوس وخت کې دا منجمد دي، په دغه مواردو کې کېدی شي چې د اعضاو ترمنځ ځینې اختلافات تر سترګو شي. لیکن په مجموعي توګه هغه مسوده ده لکه چې نورو کلونو کې هغه تصویبېده دي. کال دپاره سږکال هم نن به په دې باندې غونډه وشي او نن به دغه فیصله په اغلب غمان چې تایید شي.
مننه اتمر صاحب تم تاسو ته راګرځو ورزو شفته صاحب ته تاسو هم خبرونه ته خر اغلی کدا راتوي چې د یونما فعالیتونه د طالبانو تراکمیت لاندې په دغه څو کلونو کې د څنګه ارزوي آیات د افغانستان لپاره د خزو په برخه کې د بشري حقوقو په برخه کې وامدار اس په نورو برخو کې د دوی فعالیتونه څومره موثره وو؟
اول سر کې خپل تاسو سلامونه تاسو ته محترم اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. یوناما د 2002 کال نه چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړی، په بیلابیلو مواردو کې زما په اند ډېر مؤثره اجراءات هم درلودل. د بشري حقونو په باره، د بشري مرستې په خاطر، د ښځو د حقونو د خاطره، دا چې یو نیم نیوکه د دوی پر کار باندې مجلرو یا میوتی داد نور دوستان لري هغه پر ځای، مګر په کلي توګه یوناما په افغانستان کې خاصتا په دغه موجوده شرایط کې چې د مطبوعاتي لحاظ د افغانستان چې درنه واقع کیږي خلک نه پی خبریږي، نو یوناما د دې خاطر هم او د کومکونو دی اخستلو د خاطر د افغانانو د پاره د بشري حقوقو د خاطر مؤثره ګامونه پورته کړي او پورته کړي. دا چې مثلا گزارشات یو څه ورسته نشر کیږي یا په بعض مواردو کې هڅه دقت موج ورزنه انتظار لرو هغه دقت نه لري، دا نو د نیوکه پر ځای به وي، مګر شتون یې د افغانستان د پاره ډیر مؤثر وو، مؤثر دی. او دا د بګر کوم ډیر وشسي چې بیا هم دې فعالیت وغوډول شي او د امکاناتو ته برابرۍ شي درنه په افغانستان کې په دغه مشخص موارد کې لا خپل فعالیتونه ترسره کړي.
مننه شفته صاحب. څه فکر کوي تر اوسه پورې یوناما چې په افغانستان کې فعالیتونه کړي دي او خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې چې دوی فعالیت کوي، دغه فعالیتونه څومره به طرف وو په افغانستان کې د نړیوال اړخ نه؟ البته تاسو څنګه ارزوي دغه فعالیتونه څومره به طرف وو؟
د افغانستان د مختلفو پرګنو د خاطر زما په ان د دوی فعالیتونه به طرف او به طرف دی، خصوصا کله چې د بشري حقوقو مسایل وی مطرح کین او د موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې یو نیم شدید او کله په آرامه توګه انتقادات لري. زه فکر کوم دوی حق دی، ځکه چې په معیاري سطح د موجوده سرپرست حاکمیت یو لړ اجراءات په نړیواله کچه د منلو وړ نه وو او نه دی، او یوناما پر دغه موارد باندې کله ناکله یو نیم انتقادات لري. او د یوناما لاري نه د بشري مرستې افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د دغه موجوده سرپرست حاکمیت لاس ته هم رسیږي. د شزو د حقونو د خاطر هغوی ډېرې نیوکې درلودلې چې ډېر هم پر ځای دی، ځکه چې دا د شزو د تعلیم او تحصیل امکانات چې متاسفانه دا بالکل بند شوی، یا د شزو د کار د خاطر دغه انتقادات چې اووی کړي زما په اند ډیر په ځای دي، او یو څه توپیر او تفاوت دی موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې لري چې زه فکر کوم دغه باید وزغمل شي او توجه ورته وسی، خصوصا د اقتصادي لحاظه زموږ خلک ډیر همدا اوس د یو لر مشکلاتو سره مخ دی چې ورته امکانات برابر نه دي، او دغه امکانات د دغه یونمان لارې نه افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د موجوده سرپرست حاکمیت لارې خلکو ته هم رسیږي. دا سمه ده چې بیرته دوی فعالیت وغځول شي یا ادامه عمومي، او دغه انتقادات د افغانستان په ګټه دی، د موجوده سرپرست حاکمیت په ګټه دی. کله ناکله یو نیم انتقادات ډیر دقت نه لري، یا مثلا ډیر په وخت وړاندې کیږي، نه نو هغه موارد دا معنا نه لري چې مثلا ډیر شتون ونه لري. شتون یې ډیر ډیر مثبت دی، او باید چې د دوی کارونه بیا هم وغځول شي، او په افغانستان کې موږ ورته ډیر ضرورت لرو.
مننه اتمر صاحب، تاسو ته درځو که دغه څنګه چې اشفته صاحب هم اشاره وکړله، د یونما کارونه د ښځو د حقونو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې دا ډیر برجسته کارونه ول، خصوصا په دا څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې. خو بیا هم دوی بسنه پر راپورونو کړي و په راتلونکي کال کې، آیا هم دغه راپورونو پورې باید دوی بند وسي، او یا هم د دې لپاره چې پر طالبانو فشار زیات راشي، او په دغه برخه کې چې د ښځو ونجونو په برخه کې محدودیتونه ډیر دي، خصوصا د جنو په مخ خوانزي باندې ښځې د کار اجازه نه لري، په دغه برخه کې آیا د راپورونو تر حده د دوی فعالیتونه بسنه کوي، او یا هم دوی باید کوم بل اقدام وکړي؟
ګوري، منګه کدي یونما ماموریت په افغانستان کې او چې وکړه چې په 2002 کال کې یونما اداره په کابل کې پرانستل شو، او د دې نورې څانګې په ولایاتو کې په کار پیل وکړو، د دوی ډیری هدف د هغه نوي حکومت تقویه کولو، د هغو د نهادونو پیاوړي کولو، مثلا د انتخاباتو په برخه کې د دوی مسؤلیت و د دوی همکاري و د دوی مرستې و د بشر د حقوقو په مورد کې، د ښځو په برخه کې دغه مثلا د اساسي قانون د جوړولو په برخه کې. دا ډیر شیان چې موږ وګورو، دا د یونما د ماموریت یوه برخه وه چې دوی په دولت کې نهاد سازی کوو، یعنی هغه حکومت سره دوی د حکومت او د دولت او د نظام په جوړولو کې مرسته کوله، او دا موږ لیدلی شو په انتخاباتو کې، په قانون کې، په لویو جرګو کې، همداسې تر ډیر نورو مسایلو پورې. ښځو ته په دولت کې ونډه ورکول، د ښځو غږ اورېدل، دا هغه مسایلو چې، او بیا دې سره دوی مرستې حکومتونه هم درلودل، مثلا د ملګرو ملتونو کوم مرستې حکومتونه چې راتلل، په دغه کې دوی مرستې حکومت هم کول د دوی په توضیح کې عادلانه. د بل خوا نه د یونما ماموریت دا هم و چې دولت تقویه شي، هغه نهادونه د دولت باید پیاوړي شي، او دا کار دوی وکاو. نو اوس کله چې طالبان واکمن شول، د هغه وخت نه را په دې خوا، دوی چون د طالبانو فکر او ایدئولوژي کاملا د دوی د ماموریت سره متفاوت دی، دوی په هغه برخو کې دومره زور او دومره فشار په حکومت باندې نشي راوستی چې طالبان دې ته قانع کړي چې مثلا د بیان آزادی ته دوی پام وکړي، د ښځو حقوق ته دوی پام وکړي، د ښځو زده کړو ته دوی پام وکړي، او همداسې نورو مسایلو باندې. نو اوس وخت کې زه داسې فکر کوم چې د یونما ماموریت یوازې تر راپورونو پورې محدود دی. یو بل دا چې نړیوال مرستې هغه بشری او اقتصادی مرستې دوی تنظیموي، یعنی نړیوال سره یو مشترک لار پیدا کی چې افغانان ته هغه افغانان ته چې هغوی دغه مرستو ته کومکونو ته محتاج دي هغوی ته دغه مرستې ورسول شي. نور زه فکر کوم چې طالبانو اوس وخت کې د دوی حتی ماموریت هم لازم نه دی ګڼلی، ځکه چې څو وارې طالبانو دا خبره کړې چې دوی خپل ماموریت په صحیح توګه نه اجرا کوي او د دوی ادارې ته په افغانستان کې ضرورت نشته. نو دا یو نقطه د تقابل دی د طالبانو د اوسني حکومت او د ملګرو ملتو ترمنځ. په هر صورت که موږ داسې فکر وکړو چې که د یوناما ماموریت وغځول شي، دا به حداقل د هغو محتاج وګړو ولس دپاره یو اندازه غنیمت وي، کوم چې دوی د مرستو په برابرولو او د دوی د توضیع په برخه کې کومک کوي. بله دا چې هغه اقتصادي برخه ته دوی یا انساني فاجعې ته دوی متوجه دي چې دغه غږ دوی پورته کړي نړیوالو ته او د نړیوالو نه د مرستو د کومک غوښتنه وکړي. که یوناما هم نه په افغانستان کې، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه ټول افغانستان په سر باندې یو سرپوخ ایښودل کېږي، د دوی به نه غږ انعکاس پیدا کړي، نه غوښتنه به انعکاس پیدا کړي، نه د ښځو حقوق او نه د ماشوم حق او همدغسې نور بشري ناورین به په وطن کې ادامه لري او نړیوال به د دې نه هېڅ خبر او آګاهي ونه لري.
مننه اتمر صاحب څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه دغه ټکی ته چې طالبان د یوناما فعالیتونو ته دوی اوس پورې هم بغاړه نه کوي، یعنی دوی نه دی منلې. څنګه چې یو نیمه اونۍ مخکې مجاهد هم د طالبانو ویاند د حکومت ویاند ویلي وو چې یوناما د افغانستان او دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي، خبره چیرته ده؟ ولې طالبان د یوناما د فعالیتونو لپاره د منل لپاره البته آماده نه دي، د دوی ویره په څه کې ده؟
خو یو خو طالبان یو ایدئولوژیک گروپ دی، دوی خپل نظریات خپل عقاید د هر چا نه، د هر افغان نه، د هر مؤسسات و دی کارون دوی پورته گرنی، یعنی دوی په هیچ صورت سره په دی تقریبا چلور کلونو که چه مونگا گورو اغا خپل دی ایدئولوژی نقب نشینی نده کرده و اغا دی دوی په اصطلاح سره کرخده. بلدا چه هر دری میاش دی یوناما یا راپور دی افغانستان په مورد کې په ملګر ملتو کې د امنیت په شورا کې وړاندې کوي او دغه ټول راپورونه د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې دي کوم چې عیني په افغانستان کې وجود لري. نو بیا دغه واقعیتونه کله چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ورځي، د دغه راپور انعکاس په طالبانو باندې ښه نه لګیږي. طالبان داسې فکر کوي چې دغه راپور هم چې جوړیږي باید زموږ په مشوره جوړ شي او دغه مستقل راپور واقعیتونو سره اړخ نه لګیږي، در حال چې واقعیتونه هغه دي چې خپله یوناما په خپلو سترګو هم بشری بحران ګوري، هم اقتصادي بحران ګوري، هم د خلکو ژوند ګوري، هم هغه امکانات برابری کوم چې نړیوال هغه محتاج افغانان سره لري. نو د هغوی راپور زه داسې فکر کوم چې سلیقهیي کیدای نشي، ځکه هغه په واقعیتونو باندې ولاړ دی. د یوناما ماموریت دا نه دی چې د ځان نه دوی راپور جوړ کړي، هغه راپور د اصلي او واقعي حوادثو یو انعکاس، یو راپور دی چې هغه په ملګری ملتو کې وړاندې کېږي او دا کار بیا د طالبانو نه خوښېږي. طالبان دغه ماموریت اضافي ګڼي او ځکه چې دوی څه چې دوی وایي هغه د دوی دپاره د منلو او د باور وړ دی، د هیچا نور خبرې ته دوی ضرورت نه لري.
ډیر زیات مننه اتمر صاحب. شفته صاحب هم دغه د اتمر صاحب د خبرو په تړاو کتا سورته وایي چې څه باید وشي په اوسنی وضعیت کې د افغانستان اوسنی وضعیت کې چې اقتصادي بحران سره بشري بحران سره مخامخ دی، د طالبانو حکومت څه باید وکړي چې یونما سره دوی یو پایلې ته ورسیږي، او په فعالیتونو کې د یونما په فعالیتونو کې البته کوم بندیزونه او یا هم کوم ستونزې چې راولاړ شي په افغانستان کې د دغه مخه ونیول شي، او د افغانستان د خلکو د پر حداقل د یونما دغه کوم پروګرامونه چې دوی په مختلري دغه په خطوګه تر سره شي، تاسو څه فکر کوئ څه باید وشي؟
په دغه مورد کې متاسفانه د سیاسي لږان دوی مختلفې دیدګاوي موجود دي. یو دا چې یونما د بشري حقوقو د خاطر، د بشري مسلې خاطر، د شذو د حقوقو د خاطر مکلفیت لري، او دغه بودیجه دوی ته ورکول کیږي په دغه موجوده حالت کې چې د طالبانو سرپرست حاکمیت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دا بشري اړخ لري. مګر طالبانو د سیاسي اړخ نه دغه موضوع ته ګوري، او هغوی د دوی نه دا انتظار لري چې دوی د باید سره کوم چې اتمر صاحب وویل د دې څخه باید پوښتنه وکړي چې موږ سره کوم راپور، دا فصلی راپور باید ملل متحد یا ملګرو ملتونو ته ورکو. نو دغه توپیر د فکري لحاظ، د ایدیولوژیک لحاظ طالبانو ته پیدا شوی، او دوی نه غواړي چې دغه حقیقت ومني. کله چې واټن د خلکو ترمنځ او د سیاسي حاکمیت ترمنځ دومره زیات وي، نو حتی د خلکو د اولیه غوښتنې هم چې دي متاسفانه د طالبانو د پاملرنې وړ نه وو او نه دي. کنه نو د یونما له لارې نه افغانستان ته یو لر د توجه وړ کومکونه راځي او مرسي ترسره کیږي چې دغه موجوده نظام هم ورته ډیر نه ضرورت لري. مګر متاسفانه د خلکو د مجبوریت ته دوی چندان توجه نه لري، او دغه واټن چې همدا اوس موجود شوی دا د امکانات د فکری لحاظ، د ایدیولوژیکي لحاظ طالبان ته ورکړی چې پر هر موضوع باندې دوی نیوکه ولري، او دا سی فکر وکړي چې باید یوازې د دوی د غوښتنې پر اساس حتی د فصلی راپورونه هم باید ترتیب شي. کنه نو لاره ورته موجود وو او موجود دی چې د سیاسي تفکر بیل لاره ده، او دغه بشري حقوقو مسئله بالکل جداګانه خبره ده چې باید ورسره ومنل شي، او حتی یونما سره دوی همکاري وکړي. یونما داسې نشي کولی چې خپل تشکیلات د موجوده سرپرست حاکمیت لار نه جوړ کړي، ځکه چې دغه موجوده سرپرست حاکمیت د په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دوی باید یو د بل سره همکاري وکړي چې متاسفانه د سرپرست حاکمیت لار نه د همکاري سپمول کیږي، او نو غواړي چې هغوی سره په تفاهم سره دا کار مخته بیایي.
مننه شفته صاحب کور ودان. اتمر صاحب، څنګه چې موږ ګورو د یونما فعالیتونه هغه یوازینی نړیوال فعالیتونه دي چې په افغانستان کې لا هم پاتې دي، او دغه د یو کال نور هم غزي کې، څه فکر کوي د یونما شتون په افغانستان کې د طالبانو لپاره د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره څومره مهمه ده، او طالبان په دې پوهیږي یو کنه ک پوهیږي په ولونو اختلافات کوي؟ ځکه چې فکر کوم دغه یوازینی هغه بنسټ دی، نړیوال بنسټ دی چې مرستې افغانستان سره روان دي، څنګه چې اشفتا صاحب هم ورته اشاره وکړه. نو بیا ولې په دغه وخت کې دوی د دوی د فعالیتونو سره دومره په ټکر کې دي، کله چې طالبان په وسه پورې هم نړیوال په رسمیت نه پیژني؟
خبره دا ده چې طالبان نړی سره مشکل لري، او د نړی یوازینی ارتباطي مؤسسه د افغانستان سره د یونما ده. زما فکر داسې دی که طالبانو غوښته دوی کولی شو چې د یونما د لارې نه دوی هغه ذهنیت چې په نړیواله سطح یا په ملګرو ملتو کې د افغانستان په مورد کې دی دې ته تغییر ورکړي. البته که دغه تغییر دوی وغواړي، تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم طالبان اصلا دغه شي ته ضرورت نویني، یعنی دوی داسې فکر کوي چې دغه د ټول خبرو حل دوی سره شته دی، لازم نه دی چې دوی نړیوال سره ارتباط ټینګ کړي، د نړیوال مرستې وغواړي. همدا اوس هم که تاسو وګورئ که نړیوال هیڅ مرسته مونږ کې طالبان دغه مرسته نه غواړي. طالبان که څومره چې په دننه په افغانستان کې د خلکو دغه اقتصادي وضع دی، ستاسو په راپورونو کې دغه مخکې ما واورېدل چې کوم دوستان خبرې کولې، نو تاسو هغه پرته راکولی شئ چې د خلکو اقتصادي وضع څومره ویجاړ وران و خراب دی. نړیوال د دې نه ویریږي چې دلته انساني فاجعه خو همدا اوس هم روان دی چې دغه حالت نور هم بدتر نشي، لیکن متاسفانه طالبان من هست یو ایدئولوژیک گروپ، هغوی دې خبر پسې نه ګرځي چې دلته د خلکو آواز څنګه اوریدل کیږي، د ښځو وضعیت څنګه دی، اقتصادي فقر په کومه کچه کې دی، دلته باید کوم خدمات ارائه شي، دلته باید قانون اوسي که نه اوسي، د حکومتداري نحوه څه رقمي. یعنی په مجموع کې طالبان ځان ته بیل فکر لري چې د دې فکر د هیڅ هیواد او د هیڅ اسلامي هیواد د فکر سره یو شانتې نه دی. تاسو ولیدل لوی لوی آیتان راغلل د اسلامي هیوادونه، بې نتیجې لاړل. اسلامي کانفرانس کې دا مسایل مطرح شو، بې نتیجې شو. د نورو هیوادونو ډیپلوماتان راغلل، دوی سره وکتل، هغه بې نتیجې شو. د خپله د افغانانو جرګې غونډې د امریکې نه د اروپا نه لاړل افغانستان ته، هغه بې نتیجې شو. خلاصه نتیجه گیری داده پا جه چلور کلونو که چه طالبان تغییر ناپذیر دی، دغه شای دی، دغه اوسنی حالت یو واقعیت دی. دی سره چه نره چنگه گزاره که، افغانان چنگه گزاره که، دی افغانانو دی تحمل قدرت چمره نور دی، دا یو بیل سوال ده چه وقت به دیده زواب ورکی. حتی منگه دینه نده طالبان و پرهبری که زین اختلافات مخالف نظریات گور، او دا دی واقعیتونو یو انکاز ده، دا واقعیتونه دی، منگه دزان نوی. نو که طالبان دخه فرصت نه استفاده و که دیونامانه دوی دی دوی دی ماموریت نام راست و غالی او نریوال سر مشترک جوا پیدا که نریوال تعودات سر دوی کمچه حکومتون پخوا حکومتون اوس افغانان پا مجموع که لری ری دی پا غبانده پای بند پاتشی، زد دست فکر کم چه دوی پا گرده دی. اوس هم فرصت دی دوی پلاس که دی، لیکن فرصت رو رو مورست تر بلی دی دوی دلاس اوزی. هغه یو وخت کې چې خدا نخواست افغانستان بیا بل لانجې ته لاړ شي، او هغه به ډېر ګران پیروزي د ولس دپاره، نو زما ویره د هغه نه دی. لیکن که مسؤولانه برخورد وشي، دغه فرصتونه لا هم موجود دي چې دوی هغه نه استفاده وکړي، د نړیوالو د مرستو نه استفاده وکړي، د هغوی د کومکونو نه استفاده وکړي، د هغوی د منابعو نه استفاده وکړي، نړیوالو سره دوی لاره پیدا کړي، نړیوالو سره دوی تبادل افکار وکړي، راشه درشه ولري، اسلامي هیوادونو سره دوی راشه درشه ولري، د دوی نظریات دی ومني، دوی سره د خپل نظریات شریکي. په مجموع کې دا کېدی شي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره یو تغییر، یعنی مثبت تغییر رامنځته.
ډیره زیاته مننه کور ودان اتمر صاحب، کور مو ودان چې مخپل نظریات مو را سره شریک کړل. تاسو زموږه کلازادۍ راډیو نه اوریده، 15 دقیقې بحث او په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنون کې هر یو اساق اتمر او همداراز میرویس آشفتا صاحب هم په خبرونه کې را سره ول نظریات مو یو ور نړۍ مننه، او قدرمن اوریدونکو هم مننه چې تر وسه را سره په خبرونه کې مال ول تر بیا چې دا خبرونه درته وړاندې کوم. ملام او ملشه
تاسې تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio